دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12 نیم بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او بوریوال کاکړ هر کله کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند بوریوال کاکړ. لومړی دا مهم خبر نصر ټکی. افغان حکومت وایي قطر په دوحه کې کېدونکي کانفرنس لغوه کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړي او په امریکایي ولسمشرزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې د تورونو په اړه رپورت کانګریس ته وړاندې شوی. اوس بشپړ خبرونه. افغان حکومت وایي قطر په دوحه کې کېدونکي کانفرنس لغوه کړی دی. ټاکل شوی وای چې د اپریل پر شلمه د افغانستان یو 250 کسیز پلاوی په دې کانفرنس کې له طالبانو سره خبرې وکړي. د پلاوی لیست د اپریل پر 14 افغان حکومت اعلان کړی و چې پکې سیاستوالان، چارواکي، مدني فعالان، ښځې او خبریالان شامل وو. خو د ولسمشر دفتر بیگانه وخت په یو بیان کې ویلي چې د قطر حکومت د دې پلاوی په منلو کې پاتې راغلی، نو ځکه یې دا غونډه لغوه کړې ده. بیان وایي له کترا یو نوی لیست افغان حکومت ته استول شوی و چې د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا وو چې کابل ته د منلو وړ نه وو. د کترا حکومت او طالبانو د افغانستان د ولسمشر د دفتر د دې څرګندونو په غبرګون کې لا څه نه دی ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. د پریکړه د اپریل پر 13 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې سوي د صوبایي کابینې غونډه کړې ده. د کمیټې یو غړي منیر خان او رغزی مشال راډیو ته ویل دوی ته ویل سوي چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره لید کاته وکړي او خبرې ورسره وکړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوډ په دې اړه مشال راډیو ته ویل
مذاکرات په کم ډول پکار دي، په کم رنگ پکار دي. نو بیا یو ورځ ورکوي ته کمیټه، ته بیا په کمیټه نه ده تاسو هم کوی سونه دي سره اختیار دي تر کم هدا پر دي موږ د مسلې حل کوي شي. مطلب دا کمیټه خو د یو صوبې ده، موږ د پښتنو مسلې خو په کراچۍ کې هم دي، په کوټه کې هم دي، په لاهور، پنجاب، اسلام آباد کې هم دي. نو آیا به دا به د ټولو حل کولو توان لري نه لري؟
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په سینټ کې د ولسی شکایتونو اوریدو یو ځانګړی کمیټې هم د اپریل پر 14 د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرتابه سره لید کاته وکړل او د هغوی د غوښتنو ملاتړ یې وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړی دي. تیر ماخوستن د وزیر اعظم له دفتره په خبر شوی بیان کې راغلی چې د مالی چارو وزیر اسد عمر در استعفا له کبله عبدالحفیظ شیخ د مالی چارو مشاور ټاکل شوی دی. بیان وایي چې د کورنۍ چارو ریاستی وزیر شهریار اپریدی به اوس د قبایلو او سرحداتو چارو وزیر وي او اعجاز شاه به د کورنۍ چارو وفاقي وزیر په توګه دنده ترسره کوي. همداسې وزیر اعظم د فواد چودري څخه د اطلاعات او خبرونو وزارت اخیستی او هغه ته یا د ساينس او ټکنالوژي وزارت ورکړی دی. ډاکټر فردوس عاشق ایوان د وزیر اعظم د اطلاعات مشاوره مقرر شوی ده. بیان وایي غلام سرور خان د تیلو پر ځای د هوابازی وزیر ټاکل شوی. وزیر اعظم عمران خان، علي امین ګنڈاپور د کشمیر چارو، طارق بشیر چیما د کورونو جوړولو او امیر محمود کیانی د روغتیا له وزارت ګوښه کړی دی. ظفر الله مرزا د روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی دی. د خیبر پښتونخوا کابینه د بلدیاتی ادارو په قانون کې ترمیمونه کړي دي. په پېښور کې د کابینه تر پرونی غونډه وروسته د بلدیاتی چارو وزیر شهرام ترکی مشال راډیو ته ویل په نوې مسوده کې د ځلي ناظمانو او ځلي کونسلو ختمولو ویل شوی دی. دوی وایي له بدلونونو سره سم تحصیل ناظمان به د ولس په مستقیمو رایو انتخابېږي. ترکی زیاتوي چې په قانون کې له بدلون سره به د کلیو او شهرونو د شوراګانو غړو شمیر کم سي. د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي ویلی صوبایي حکومت غواړي د بلدیاتی ادارو نظام پیاوړی کړي.
کوم خامیانې، کوم کمزوریانې هغه ایکټ کې موجود وو هغه باندې قابو مونده ده او خو نه ښه ایکټ راوستو کوشش شوی دی. موږ سره ویلیج کونسل هم وو، موږ سره یونین کونسل هم وو، موږ سره تحصیل هم وو. اوس یونین کونسل یې د منځ نه لرې کو، ډسټرکټ کونسل یې د منځ نه لرې کو.
ټاکل شوی چې حکومت د اپریل پر 12 د بلدیاتی ادارو په نظام کې د بدلونونو مسوده د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کړي. د افغانستان د کندهار ولایت په یو شمېر اوسېدونکو کو د اپریل پر اتلسمه د سولې د هڅو په ملاتړ یو لوی لاریون کړی دی. دینی عالم محمد نسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جنگ له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. په دې لاریون کې ځوانان، ښځې، قومي مشران او دینی عالمان شریک وو. د امریکا ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر په 2018 کال کې په امریکایي ولسمشروزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې د تورونو په اړه ریپورت کانګرس ته وړاندې کړی دی. د اپریل پر 13 په خپاره شوي تفصیلي ایډیټډ ریپورت کې د روس د لاسوهنې پخلی سوی دی، خو ویل سوی چې ولسمشر ټرمپ او د هغه د کمپاین ډلو سره لاس نه و یو کړی. په ریپورت کې ویل سوی چې ځینې داسې قانوني نقطې شته چې ټرمپ او د هغه ملګرو ته په ممکنه توګه د موخ زو کولو په ګډون یو شمیر قانوني مسلې جوړولای سي. ټرمپ په مجموعي توګه پر دې ریپورت اطمینان ښودلی دی. ولسمشر ټرمپ ویلي هر څه باید په بشپړ توګه څرګند سي چې بیا له بل ولسمشر سره داسې ونه سي. د پاکستان د کرکټ بورډ د نړیوال کپ لپاره د خپلې لوبډلې اعلان کړی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر ټاکونکي انضمام الحق د اپریل پر 13 په لاهور کې د خبري غونډې پر مهال نړیوال کپ ته پتلونکي لوبډله کې د شامل کړل سو لوبغاړو نمونه په ډاګه کړل، خو نوموړي وویل چې د مئی میاشتې تر 28 په دې لوبډله کې بدلون کېدای سي. د کرکټ نړیوال کپ د روان کال د مئی میاشتې له 13 پیلېږي او پای لوبه بیا د جولای پر 14 په انګلستان کې وي. د خبرونو پای او سمتاز دو موسم حال او د کرنسی به لسرات ظهیر اوري.
نن د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په یو سل ویخت روپۍ 80 پیسې غسل کیږي او په یو سل 200 ویخت روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل 40 روپۍ 80 پیسې او په یو سل 50 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په یو سل 95 روپۍ او په یو سل 95 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپۍ 40 پیسې او په 30 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپۍ 50 پیسې او په 30 روپۍ 80 پیسې. او یو افغانۍ په یو روپۍ 40 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 یو ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او ژوب کې زیاتره وریځې خوري وي او په کوئټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 40، بنو کې 2.5 او 21، ژوب کې 23 او 14، او کوئټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 10 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. افغان حکومت ویلی دی چې قطر سبا ته په دوحې کې له طالبانو سره کېدونکو غونډه لغوه کړي. د خیبر پښتونخوا حکومت یوې څلور کسیزه کمیټې ته واک ورکړی چې له پښتون ژغورنې غورځنګ سره خبرې وکړي. د غورځنګ یو مشر وایي
مذاکرات په کم ډول پکار دي، نو بیا یو ورځ ورکوو دې کمیټې ته، بیا به کمیټې نه ده تاسو هم کوو چې سونه دی سره اختیار دی.
د پاکستان وزیر اعظم د هیواد په کابینه کې بدلون کړی. د پاکستان د مالی چارو وزیر تر استعفا وروسته د هیواد اقتصادي ستونزو هواری په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. په قبایلو کې سیاستوالانو ځوانانو تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف د پرمختیایي چارو پر ځای د صوبایي اسمبلی انتخاباتو ته کمپین پیل کړی.
موږ دا ګڼو چې دا یو سیاسي کمپین د اوسه پورې یو خخته یو ډیولپمنټل کار یو تارکول سرک مخکې.
شنن یو تبصرې هم در خبرولو مشال راډیو سره اوسې. افغان حکومت وایي قطر د دوحې ناسته لغوه کړي. د ولسمشر دفتر بیگانه وخت په یو بیان کې ویل دا ناسته د کابل د پلاوی پر سر د اختلافاتو له کبله لغوه شوه. بیان وایي له افغانستان قطر ته د 250 کسیزه پلاوی د ورتګ تیاری بشپړ کړی وي. ټاکل شوی و چې د پلاوی سبا له طالبانو سره لیدلی وای. قطر او طالبانو د افغان حکومت تازه څرګندونو په اړه لاسنه دی ویلي. صفی الله ستانکزی تفصیل راکوي. د افغانستان جمهوری ریاست وی د قطر حکومت د دوحې د بین الافغانی ناستې لپاره د افغان حکومت د وړاندیز شوی لیست په منلو کې پاتې راغی او غونډې لغوه کړه. دا خبره ارګمانی بیگانه وخت په یو اعلامیه کې کړې ده. د ارګ اعلامیه وی ولسمشر اشرف غنی او افغان سیاسيونو پرون سره ولیدل او په دې ټینګار درلود چې له قطر وغوښتل شي چې په دوحه کې به د افغانستان ټاکل شوی پلاوی برخه اخلي. ارګمانی وی قطر د افغانانو د دې غوښتنې په پوره کولو کې پاتې راغی. د افغانستان حکومت تیر سهشنبه د افغان سیاستوالو، حکومتي چارواکو، مدني فعالانو، افغان ښځو او خبریالانو 2500 کسیزه یو لیست خپور کړ چې تمه وه د قطر په بین الافغاني ناسته کې ګډون وکړي. د ارګ مڼې په اعلامیه کې بیګا ناوخته راغلي قطر دوی ته یو نوی لیست چې د ارګ په خبره د ولس له متوازن شمولیت څخه بې برخې وو او د افغانستان د خلکو ملي ارادې او فیصلې ته د بې احترامۍ په معنا واسطه وو. د قطر حکومت د افغان حکومت د دې تازه دریس په اړه سمدستي خبرګون نه دی ښودلی. افغان حکومت په خپله اعلامیه کې بیګا ناوخته ویلي با عزت سولې تجمند او د سولې د ترلاسه کولو په لار کې ټول خلکو ته د ګډون حق ورکوي. پخوانی ولسمشر احمد کرزی هم پرون شپه ناوخته په یو اعلامیه کې تایید کړ چې د دوحې ناسته د اوس لپاره ځنډول شوې، خو د خبره چې ژر به افغانان په یو بین الافغاني ناسته کې د سولې او سوکالۍ لپاره غښتلي ګامونه واخلي. تمه وه د افغانستان یو لوی پلاوی له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې مشورتي ناسته پیل کړي، خو دا ناسته لومړی وځنډېده او بیا لغوه شوه. راتلونکو ولسمشرو ټاکنو کې د عبدالله عبدالله دویم مرستیالۍ ته کاندید او د قطر د ناستې لپاره اعلان شوي ګډونوال اسدالله سعادتي وویل دوهې د ناستې په اړه قطر د افغان دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت په پام کې وننیو. دا ور اجماع متاسفانه د قطر او د طالبانو او ځینو نورو عناصرو په مداخله لخن سره مخ شو. زه په مجموعي توګه د سولې په پروسې په خاص توګه بین الافغاني ډایالوګ کې یو خنډ اسکوم. زه په دې اړه اندېښمن یم. دا یو ناسم حرکت وو. فکر کوم د قطر دا کار د افغانستان د دولت او خلکو ملي حاکمیت او صلاحیت ته نه پاملرنه وه. طالبانو د پنځمې پورس د افغانستان د پلاوی د سفر د ځنډیدو او وروسته د لغوه کېدو په اړه غبرګون ونه خود، خو په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې د چهارشنبې پورس ویلي و چې ممکن دوی دغه غونډه تحریم کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټې ته واک ورکړی دی او ورته ویلي دي چې په دې لړ کې ټول خنډونه لرې کړي. دا فیصله صوبایي حکومت پرون په غونډه کې کړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن دوړ وایي په نږدې راتلونکي کې به له حکومتي کمیټې سره خبرو ته کینی. ظفر خان رپورټ لري.
د کمیټې غړي او لکورمې د پاکستان د خامې اسمبلی استازي منیر خان ورغزی بیګا مشال رډیو ته وویل وزیر اعلی محمود خان پرون د هغه په ګډون د کمیټې غړي وزیر اعلی هاوس ته ورغوښتي ول او د پی ټی ایم سره د مذاکراتو د پیلولو په موضوع یې ورسره غونډه وکړه. ورغزی وویل د غورزنګ سره د خبرو مخته وړلو لپاره وزیر اعلی د هغه په ګډون څلور کسیزه کمیټې وګمارله.
پی ټی ایم سره خبرو په بری کې وي چې پی ټی ایم سره خبرو کې څنګه څه مشکلات وو، څه واجه ده، څه موټو چې موږ سره راځي کی یو موږ سره ودا کوي دې څلورو کسانو د ټاسکا ولا کو تاسو هغوی سره ملاقات وکړي او هغوی سره خبره کلیئر کړي که نه انشاءالله سبا پورې موږ کوشش ته ملاقات وکړو. سره غونه
د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره خیبر پښتونخوا حکومت د وزیر اعلی په مشرۍ د مارچ په میاشت کې یوه جرګه جوړه کړې ده چې په کې له قبایلي زیرلو د پارلمان غړي شامل دي. ټاکل شوی وای چې کمیټي به د مارچ په شپږویشتمه د پی ټی ایم له مشرانو سره خبرو ته کښېني، خو بیا دا مذاکرات ونه شول. منیر اورکزی وایي د غورزنګ له مشرتابه سره په اړیکه کې دی، خو د غورزنګ د پیښور او میرامشاه جلسو کې د مصروفیاتو له وجې خبرې وځنډېدې. په قامي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازی او د پی ټی ایم مخکښ محسن داوړ وایي د حکومتي کمیټې سره یې یوه غیر رسمي ناسته شوې ده او بیا هم خبرو ته تیار دي، خو زیاتوي پی ټی ایم د خیبر پښتونخوا ترڅنګ د کراچۍ او بلوچستان پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل غوښتنه کوي او هغه سیمې د خیبر پښتونخوا حکومت له واکه بهر دي. داوړ بیګا مشال رادیو ته وویل د دې هر څه باوجود غورزنګ په نږدې راتلونکي کې د کمیټې سره رسمي خبرو ته کینی.
مذاکرات په کم ډول پکار دي، په کم رنګ کار دی، نو بیا یو ورځ ورکوي چې کمیټې ته بیا کمیټې نه ده تاسو هم کوی چې سونه دی سره اختیار دی تر کومه ده پر دې موږ د مسلې حل کوي شي. مطلب دا کمیټې خو د یو صوبې ده، موږ د پښتنو مسلې خو په کراچۍ کې هم دي، په کوټه کې هم دي، په لاهور، پنجاب او اسلام آباد کې هم دي. نو آیا بدابد د ټولو حل کولو توان لري نه بلري؟
حکومت د غورزنګ د سلګونو غړو زد په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې مقدمه جوړی کړی دی. د غورزنګ یو مخکخ علمزیب مسعود دا مهال د کراچۍ په زندان کې دی او پر ځینو مخکخانو یې له هیواده په بهر تلو بندیزونه لګول شوي دي. د حکومتي کمیټې غړی منیر اورکزی هم دا مني چې د غورزنګ غوښتنې د خیبر پښتونخوا سربیره د کراچۍ او بلوچستان ترڅنګ د مرکزي حکومت سره اړوند دي، خو وایي غورزنګ له قبایلي زلو پیل شوی نو ځکه ستونزو ته د حل کتل هم له قبایلي زلو پیلوي.
ابتدا قبیلو نشوی دی پی ٹی ایم قیادت قبیل او اصل ایشو دی قبیلو نمو بی دادی نشو دی گو تو گرانی مسئلی حل کو دی گرا چی یا دی خیٹی را مسئلی دور گرانی نی آبا سر حل کو انشاءاللہ.
تر دی اوڑان دی هم دی پی ٹی ایم دی مشرانو او دی یوی حکومتی جرگی ترمنز خبر شوی بی خو نتیجه یه نو ور کردی. پښتون ژغورنې غورزنګ غوښتنې لري چې د پاکستان حکومت د ټول اورک کسان عدالت ته وړاندې کړي، له عدالت لري وجنې دی ودروي. په کراچۍ کې د وجل شوي وزیرستاني ځوان نقیب الله مسعود په مقدمه کې تورن پولیس افسر روان ورته د سزا ورکړي. په قبایلو کې دی پر امنیتي پوستو خلک نه زوروي، له قبایلو د ځمک لاندې بمونه پاک کړي او د بدامنۍ یو پوځي کاروایانو په مهال د اوښتو زیانونو په اړه دی د حقایقو معلومولو لپاره یو کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر مشر میجر جنرال آصف غفور د بیلابیلو بیانونو او خبري غونډو په مهال تکرار کړی چې د غورزنګ زیاتره غوښتنې یې منلې دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آی او.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په حکومتي کابینه کې پراخ بدلونونه کړی دي. د نوموړي له دفتره په بیګانی بیان کې راغلی چې د کورنیو چارو ریاستي وزیر شهریار اپریدی ته د قبایلو او سرحداتو چارو وزارت سپارل شوی او اعجاز شاه د هیواد د کورنیو چارو نوی وفاقي وزیر دی. وزیر اعظم د مالی چارو وزیر اسد عمر تر استعفا وروسته عبدالحفیظ شیخ خپل سلاکار ټاکلی دی. بیان وایي چې له فواد چودھری څخه د اطلاعاتو او خبرونو وزارت اخیستل شوی او ورته د ساینس او ټکنالوژۍ وزارت سپارل شوی. احمد الله تفصیل راکوي.
تیر ماخستن د وزیر اعظم دفتر لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی د اسد عمر استعفا ورکول وروسته عبدالحفیظ شیخ د خزانه مشیر، اعجاز شاه د کورونو چارو وفاقي وزیر او اعظم خان سواتی د پارلماني چارو وفاقي وزیر وټاکل شو. په اعلامیه کې ویل شوی فواد چودھری څخه د اطلاعات وزارت اخستو وروسته نوموړي ته د ساينس او ټکنالوژي، غلام سرور خان نه پټرولیم وزارت اخستو وروسته نوموړي ته د هوابازي وزارت او شهریار افریدی د کورونو چارو وزیر مملکت پر ځای د سفران وزیر مملکت وټاکل شو. د علي امین گنڈاپور نه د کشمیر چارو، طارق بشیر چیمانا د هاوسینګ او امیر محمود کیانی نه د صحت وزارتونو چارج واخسته شو او ظفر الله مرزا د قامی صحت، فردوس عاشقاوان د اطلاعاتو او ندیم بابر د پټرولیم ډیویژن لپاره د وزیر اعظم سلاکاران وټاکل شو. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه چې د وزیر اعظم عمران خان لخوا د منظوري وروسته کابینی ډیویژن په وزارتونو کې د تبدیلی نوټیفیکیشن هم جاری کړو. د ذکر دا چې د خزانه وزیر اسد عمر پرون د زیارت په ورځ د خپل وزارت څخه استعفا ورکول وروسته سنایو تا ویلی ول چې په وفاقي کابینه کې په لوی کچ بدلون کې دن کې دی. مشال ریډیو چې خبريال او سیاسي چارو پو عدنان رحمت نن ته پوسټ وکړو چې هغه څه وجوهات دي چې وزیر اعظم عمران خان د یو شمیر وزیرانو وزارتونه بدل کړل. نو نو موړې وایي د دې دوه وجوهات ول، یو خو حکومت چې اولس سره کوم وعده کړی وي نو هغه یې پوره نه کړی شوی، لکه په ملک کې د بجلی، ګیس او نورو مختلفو شیانو نرخونه زیات شول او پر ځای اولس ته د څه اسانی ورکولو په ملک کې ګراني زیاته شوا او دا ځکه چې معیشت بهتری لپاره بنیادی فیصله کولو کې ډیر د ځنډ نه کار واخیستو. دویمه دا چې وزیر اعظم د وزیرانو کم ټیم جوړ کړی وو، دا هغوی کارکردګي خنوا نو ځکه یې دومره زیات وزیران بدل کړل. وفاقی کابینه کې په بدلونونو اپوزیشن ګوندونو خپل غبرګونونه ښودلې دي. د جمعیت علماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن په خپل بیان کې ویلي، ثابته شوه چې عمران خان کابینه فیل شوه او نوموړی د خپلو ناکامیانو اعتراف په کولو سره د وزیر اعظم د چوکۍ څخه استعفا ورکړي. د مسلم لیگ نون ویاندې مریم اورنګزیب په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د اسد عمر د تللو نه ثابته شوه چې د عمران خان معاشي پالیسیانې ناکامه دي.
په داسې حال کې چې پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو هڅې کوي، د هیواد د مالی چارو وزیر اسد عمر له دندې استعفا ورکړې ده. شنونکي وایي د پاکستان د اقتصاد سمول د یو کس کار نه دی. د دوی په خبره د ټیکس له نظامه واخله تر حکومتي لګښتونو پورې په هره برخه کې د پراخو اصلاحاتو اړتیا ده. ظفر خان معلومات راکوي.
د پاکستان د خزانه مرکزی وزیر اسد عمر پرون لومړی په ټوئیټر او بیا د خبری غونډې په محل خپل استعفا اعلان کړه. اسد عمر خبری غونډې ته وویل د پاکستان د اقتصاد د خکولو لپاره یې د خزانه وزیر په توګه دنده کوله، او اوس دغه وزارت د وزیر اعظم عمران خان په امر پرېږدي.
دا وخت اقتصاد له ستونزو سره مخ دی او اپوزیشن ګوندونو پر حکومت د فشار اچولو لپاره د دې نه بهانه جوړه کړې ده. یو بل نوې ډله به راشي او کېدای شي د هغې سره اقتصاد ښه شي، خو که ښه نه شي نو د خزانې نوي وزیر تبا وخت خو په لاس ورشي.
نوموړي په داسې مهال استعفا ورکړه چې پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د قرض اخیستو لپاره د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF سره مذاکرات کوي. د 2019 او شل مالي کال لپاره کلنۍ بودیجې د جوړولو وخت هم رانږدې دی. همدارز پاکستان د تورو پیسو د مخنیوي نړیوالې ادارې FATF په خړ لیست کې دی. په کراچۍ کې د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم وایي مخکنو حکومتونو د اقتصاد په برخه کې یوازې قرضې اخیستې، خلکو له اوسني حکومت د بدلون تمه لرله، خو په دې کې په پاتې راتلو وزیر اعظم عمران خان له خزانه وزیر استعفا واخیسته. دی وایي په تیرو اته او نهه میاشتو کې وزارت خزانه هغه کارونه وکړل چې له وجې یې په سوداګرو کې بې یقیني زیاته شوه. د اسد عمر د کمزورو تګلارو له وجې ګراني د عامو خلکو ورځنی ژوند اغېزمن کړ، او نتیجه یې دا شوه چې په تحریک انصاف کې تر ټولو زیات تکړه منل شوی وزیر لری کړل شو. د 2013 میلادي کال په اگست میاشت کې په واک کې تر راتلو وروسته عمران خان د سلو ورځو پلان اعلان کړی و چې پکې اقتصاد ښه کول، ترقیاتي کارونه کول او د غربت کمولو ترڅنګ ځینې نور اقدامات شامل وو. وزیر اعظم له خلکو سره د 500 لکو کورونو جوړولو ژمنه هم کړې ده. یو بل اقتصاد پوه اکرام هوتی وایي تحریک انصاف د اقتصاد په برخه کې له خلکو سره ډېرې ژمنې کړې دي، خو د پاکستان اقتصادي نظام سمول د یو سړي کار نه دی، ځکه چې په هغه هیواد کې زیاتره پیسې د پرمختیایي کارونو پر ځای په دفاع او نورو ځایونو کې مصرفېږي. بل د ټیکس نظام ناسم دی، او دریم رشوت زیات دی چې له وجې د اسد عمر په ګډون د خزانې هر وزیر او هر حکومت د ستونزو سره مخامخ کیږي.
اوله خبره دا ده چې دا خو کېدای نه شي چې دا د مهنګایي راوستې وي. مهنګایي خو سیستم سره تړلی ده، دا سیستم نه چینج کیږي او د دې چینج کېدو ته څوک پریمیم نه، او دلته کې د کرپشن او دلته کې د بجټ د زیاتو خوړلو او د جوابدهي نور کولو چې دا بجټ چېرته لاړو، د دې په وجه باندې چې کم تبدیلی نشي راتلی نو د هغې په وجه باندې دی لاړو، او د هغې په وجه باندې بعد مشخص رضی دا یو سړي کار نه دی.
اکرام هوتی زیاته کړه د وزیر د بدلولو سره به د IMF سره په مذاکراتو د راتلونکي کال په بجټ او یا هم د FATF سره په روانو معاملو هیڅ مثبت یا منفي اغیز پرې نه وځي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه صفو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو صفو 2013 15,350 او 15,255 کیلو هرتز.
د خیبر پختونخوا صوبایي کابینې د بلدیاتي ادارو په قانون کې د بدلونونو فیصله کړې چې کله اسمبلی څخه منظور شي نو د ضلعي ناظم څوکۍ او ضلعي شوراګانې به ختم شي. پرون د کابینې تر غونډې وروسته د بلدیاتي چارو وزیر شارام خان ترکی او د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی په خبري غونډه کې وویل د بدلونونو موخه د بلدیاتي نظام پیاوړي کول دي. دوی ویل له ترمیمونو سره سم د تحصیل ناظم به د ولس په ووټونو انتخابیږي او د کلیو او ښارونو د شوراګانو غړو شمیر به کم شي. ټاکل شوی چې حکومت د بدلونونو مسوده د اپریل پر 22 د پښتونخوا اسمبلی ته وړاندې کړي. غلام غوث معلومات راکوي.
د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا د بدلیاتو صوبایي وزیر شارام خان ترکی مشال ریډیو ته وویل چې د ترمیم کړی شوی نوی قانون تر مخه به د تحصیل ناظمانو انتخاب نیغ په نیغه د ولس لخوا د رایو ورکولو د لارې کیږي.
تحصیل ناظم به ډایرکټ راځي، ویلج کونسل، نیبرهوډ کونسل ممبران، دا به تحصیل یا سیټي کونسل چې کوم دنو ممبرانی، 30% فند به ورته ځي ان شاء الله فاینانشل اډمنستریټیو اټانومی د ورسرا
د خبری کانفرنس روستومی د اطلاعاتو د صوبایي وزیر شوکت یوسفزی نه پوښتنه وکړه چې د تحریک انصاف لخوا جوړ کړی شوی د بلدیاتی نظام قانون کې ولی نوی ترمیمونه وکړی شو. نو په ځواب کې وویل
مخکې لوکل ګورنمنټ چې کله جوړ شو نو د نورو صوبو نه خو ډېر خو چې کوم هغه ایکسپیکټیشنز هغه ایکسپیکټیشن نه میټ کېدل لہذا دې ځله چې کوم خامیانې کوم کمزوریانې هغه ایکټ کې موجود وو هغه دې ځله هغه باندې قابو موندې ده او ښه نه ښه ایکټ راوستو کوشش شوی دی. موږ سره ویلیج کونسل هم وو موږ سره یونین کونسل هم وو موږ سره تحصیل هم وو اوس یونین کونسل یې د منځ نه لری کو ډسټرکټ کونسل یې د منځ نه لری کو.
شوکت یوسفزی زیاته کړه چې د نوي ترمیمونو تر مخه په هر کونسل کې د ممبرانو شمیره ووته راکمه کړې شوې ده او د ویلیج کونسلو انتخابات به په غیر سیاسي بنیادونو او د تحصیل ناظمانو انتخابات به په سیاسي بنیادونو ترسره کیږي. په خیبر پختونخوا صوبه کې د بدلیاتی نظام لپاره د ترمیمونو منظوري د کابینې لخوا ورکړې شوې ده او د راروان ګل په ورځ به ترمیم کړې شوې قانوني مسوده د صوبایي اسمبلی په غونډه کې د منظورۍ لپاره وړاندې کولای شي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
د جنوبی وزیرستان د مسجدو مشرانو ویلي دي چې روانه میاشت سیمې ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر پر مهال ورسره نه ویني. دوی پرون په ټانک کې تر جرګې وروسته مشال راډیو ته ویل د ناامنیو په کلونو کې مسجد تر ټولو زیات ځپل شوی خو حکومت یې د بیا آبادۍ او د ژوند اړتیاو پوره کولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. حکومت د مسجدو مشرانو د پریکړې په اړه لاس نه دی ویلي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
د شپږم په ورځ په ټاک شه د درې مسودو په جرګې شه شاري مشرانو ملکانو په خاط ټینګه وکړه چې د روان میاشتې په 24مه نېټې به په واڼه کښې د وزیر اعظم عمران خان جرګې ته ایک یو مسود نه ورځي. مسودو دا ټینګه وله وکړه ملک محمد هاشم خان وار وای
بیز د ملک وګدارون ته دا خبره کوي او د دې د په نوټس یې روالي چې د 9/11 نه بعد کا ډېر زیات نقصان او ډېر زیات تکلیفات چاو خستی دی نو آغا په ټول پښتونخوا سے او بالخصوص په قبائلی علاقہ سے آغا مسجد کا دلا دو مسجد کو مخبلا تاریخی خورا بندے دا دے 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 داورے پروگرامی نا وکو او دے مسجد کوم سرادا پخپلا خورا بندے جرگے وکو کا دے دے دا داورے نکاوی مسجد کوم جرگا سے دا پریکڑا وکڑلا سی میز دے وانا آغا کا وزیر اعظم بھی آغا کا دے پاکستان صدر بھی یا دے پاکستان آرمی چیف بھی نو میز پہ ہیچ قسم جرگاک سے پا قبیلے پا خوراک سے او دے ایغه پا ہیڈکوارٹر بندے میز پا جرگیک سے ایسا نو خلی
پا دا غابہ ریک سے ملک نورخان نور خبر پا دا رنگ مخش بوت لے
میز دا دس میں لگی لکا چھے میز دا ٹینشن رکا بھی لگیا دی دے میز طول کو مسیتا نو دے دل ساڑی بندے دے میز اعتبار وہ چھے دا عمران خان چھے جوڑ شی دے میز ماسی دے کو ماں کلائیں وہ پوچھ میں جیئی چھے دے میز دے برچوں نے خوریے ہد آئی نو دے دل ہم میز دا بھی داس لی دا شی دا سے مالی میز یہ لکا چھے دا خدای چھے دا ساڑی را دا وی دے لیارے کا دے دخپل دے میز سارا سخاص دا گف لگاول نو گوڑی گا نا نو پا دل شی بندے دے میز طول کم بائی کاٹ کلائی
پا جرگیک سے دا ٹھنگا ہاں وکڑلا ایشوا چھے دے وزیر اعظم عمران خان دا غی جرگیتا با ایک یو مسعود ہاں نو ورزی کسوک ورغای کوم بدا غنا 15 لاکھ کلدار نقد وصولوی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
تاسو د مشال رادیو خبرونه د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدای شئ. له دې علاوه د مشال رادیو پر اپلیکیشن کوم په موبایل کې انسټال کړئ نو الته ټولي ویډیوګانې هم لیدلای شئ او ټول خبرونه ته لاسرسي لرلای شئ. په پیښور کې د 12:30 بجې شوې، په کابل کې 2:00 دي. بوریوال کاکړ د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي قطر په دوحه کې کېدونکي کانفرنس لغوه کړی دی. د افغانستان د ولسمشر له دفتره په بیان کې ویل شوي چې له قطره یو نوی لیست افغان حکومت ته استول شوی و، کوم چې دوی ته د منلو وړ نه و. د دې کانفرنس تابعه د بشري مرستو او شخړو څېړنیز مرکز کړی و. د یاد اداري مشر سلطان برکات د افغان حکومت بیان رد کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر دې خفګان ښودلی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت له پښتون ژغورنې غورځنګ سره د خبرو لپاره څلور کسیزه کمیټې جوړه کړې ده. د پریکړې د اپریل 13 د وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې سوي د صوبایي کابینې غونډې کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې پراخ بدلونونه کړې دي. تیر ماخستن د وزیر اعظم له دفتره په خبرسوي بیان کې راغلي چې د مالی چارو وزیر اسد عمر د استعفا له کبله عبدالحفیظ شیخ د مالی چارو مشاور ټاکل شوی او د دې ترڅنګ یو شمېر نور مهم بدلونونه هم شوي. د خیبر پښتونخوا کابینې د بلدیاتي ادارو په قانون کې ترمیمونه کړې دي. په پېښور کې د کابینې تر پرونی غونډه وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر شارام ترکی مشال رډیو ته وویل په نوې مسوده کې د ځلي ناظمانو او ځلي کونسلو ختمولو ویل شوی دی. د افغانستان د کندهار ولایت یو شمېر اوسیدونکو د اپریل 13 د سولې د هڅو په ملاتړ لوی لاریون کړی دی. دینی عالم محمد نسیم د لاریونوالو په استازیتوب د افغانستان د جنگ لشکرو غړ وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. او د امریکا ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر په 2014 کال کې په امریکایي ولسمشریزو ټاکنو کې د روس د لاسوهنې تورونو په اړه رپورټ کانګرس ته وړاندې کړی دی. ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دې رپورټ اطمینان ښودلی دی.
دا اتر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه چې بوروال کاکړ وړاندې کړل وس ورزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان له نننۍ ورځپاڼو څخه ادارې راخیستې دي او مهمې برخې پښتو کړي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې د نیوز خپلې ادارې د بلوچستان په خونړیو پیښو لیکلي او وایي وخت په وخت په بلوچستان کې هدفي وجنې کیږي، د کومې ذمهواري چې اکثر بلوچ بیتون خوخي ډلې په سر اخلي. خو بیا هم حکومت د دغې مسلې هلته په سنجیدګۍ پام نه دی ګرځولې. ادارې مخکې لیکي د زیارت په ورځ هم په مکران کوسټل های وې وسلوالو د سورلو بسونه ودرول او هغې نه د پیژنګلو وروسته 14 کسان راکوز کړل او هغې ووجل. ادارې اخر کې وایي حکومت له پکار ده چې د بلوچستان افغانستان صوبی او د دې ځای د خلکو مسلو ته په سنجیدګۍ سره وګوري او د دې خبره په غور واوري چې د حالاتو ډیر خرابېدو نه وړاندې صوبه کې یو ښه ماحول پیدا شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې په پاکستان کې په بارانونو سیلابونو لیکلي او وایي د وروستیو کې په پاکستان کې په موسم کې ډیر تغیر راغلی او د دې بدلون په وجه توپانی بارانونه شروع شوي. ادارې وایي په ټول پاکستان کې د دې توپانی بارانونو له وجې کب نیونکو مزدورانو او د کسانانو په ګډون نورو یو شمېر څنګه سره تړلو خلکو ته نقصان رسیدلې. خو تر ټولو زیات زیان زمیدارانو ته رسیدلې چې ولړ فصلونه یې بارانونو لزان سره وړي. ادارې اخري کلی کې د دې فصلونو تباه کېدو په وجبه غریبي سي واشي او د زری اجناسو د کمی له وجبه ګرانی هم زیاته شي. نو باید چې حکومت په جنگي بنیادونو دې لړکې اقدامات وکړي. د پیښور خبریدونکو مشر کړس پڼ خپل ادارې کې وایي د ډاکټرانو د هړتالونو په وجبه بیماران د سختو مشکلاتو سره مخ دي او بل لړخ حکومت دغه مسلې ته هیڅ توجه نه ورکوي. ادارې مخکې لیکي چې په داسې حال کې حکومت او ډاکټران خپل خپل دریض لري او یو ته هم په غلطه نشو ویلې. خو ضرورت د دې خبرې دی چې دوه نډلې سره کینی او خپل مسلې او اندېښنې د خبرو اترو په ذریعه حل کړي. ادارې اخر کې وایي د ډاکټرانو او حکومت ضد په خپل ځای. خو دا قسمه هړتالونو د لاسه هغه خلک زیات متاثر کیږي چې د ډاکټرانو د شخصي دواخانو علاج نشي کولی او د خپل درملنې لپاره سرکاري هسپتالونو ته ورځي، نو حکومت له پکار ده چې د دغه خلکو د اسانۍ په خاطر له ډاکټرانو سره مذاکرات پیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نن په نړیوالو رسنیو کې مدول لیکنې راخیستې دي. ډیپلوماټ مجله د پاکستان پر اقتصادي ستونزو او د هواری پر لارو چارو بحث کوي، او وال سټریټ ژورنال په افغانستان کې د جګړې په اړه لیکلي دي چې دې ته باید له سره کتنه وشي. بوریوال کاکړ د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ډیپلومیټ مجلې لیکلي دي چې د پاکستان اقتصاد ته په پیښو مسلو کې بهرنۍ زر مبادله، د درآمداتو کمی، زیاته کساد بازاري، تر آمدن د خرڅونو زیاتوالی او په خزانه کې د پیسو کمی شامل دي. خو د ورسپانې په وینا د پاکستان لپاره دا څه نوي نه دي، بلکې پاکستان د پخوا په څیر یو ځل بیا د پیسو نړیوال صندوق ته ځي چې په 22م ځل پور ورڅخه واخلي. مجلالی کې دا تر اوسه نه ده معلومه چې د پیسو نړیوال صندوق به دا ځل پاکستان ته څو روپۍ ورکوي، ځکه چې له تیرو قرضونو یې لا هم په عربونو ورباندې پاتې دي. ډیپلوماټ مجلې ښلي چې پاکستان وار له مخه د مالی بدنوانیو د مخنیوي نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په خړ لیست کې موجود دی. د مجلې په لیکنه پاکستان ته پکار ده چې د دیوالیه کېدو څخه وړاندې خپل اقتصادي ستونزو ته پام وکړي. مجله په دې اړه پرمخ لیکي چې د خزانې شکولو لپاره پر بهرنیو مرستو د تکیه کولو پر ځای باید پاکستان په ملک کې داسې فضا جوړ کړي چې بهرني پانګوال ورتګ ته زړه شکړي. د نړیوال بانک د معلوماتو لمخې د پاکستان اقتصاد دا وخت د نړۍ د 190 هیوادونو په لړ کې پر 136 نمبر دی. د مجلې په وینا پاکستان باید د سیلګرۍ او صنعت په برخه کې هم داسې ګامونه پورته کړي چې خلک ورته رامات سي، او همداسې په ملکی دننه د وړو کاروبارونو لپاره د ټیکسونو داسې نظام جوړ کړي چې ځای خلک په ملکی دننه پانګونه وکړي. بل پلو وال سټریټ ژورنال رسپانې بیا د افغانستان د جګړې او هلته د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لیکنه کړې ده. رسپانې په افغانستان کې روانه جګړه تر ټولو اوږده جګړه بللې او لیکلي دي چې دې ته له سره د کتنې ضرورت دی. د ورسپانې په وینا کانګریس باید د دواړو لویو ګوندونو د پوهانو یوه ډله راوغواړي چې د ترهګرۍ ضد هڅو له سره جاج واخلي. ورسپانې لیکي چې په افغانستان کې د جګړې 18 کاله وسو، خو د روانې شخړې د برخلیک په اړه د امریکا دریځ لا هم نه دی څرګند.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال رادیو خبرونه ته غوږ یاست. د امریکا د عدلیه وزارت پرون په 2014 زیږدیز کال کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د مداخله تورونو په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر اډیټ شوی رپورت کانګرس ته سپارلی او پر وپاڼه یې هم خپور کړی. په رپورت کې پر روسیې په ټاکنیز بهیر کې د مداخله تور پورې شوی، خو ویلي دي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ کیمپین ډلې پکې ورسره لاس نو یو کړی. ټرمپ ویلي دي چې رپورت ثابته کړه چې نه یې سازش کړی او نه یې د څېړنو مخه نیولې. مسکو دا رپورت رد کړی. صفی الله ستانکزی د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورت مهمې برخې اوروي.
د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار ویلي د رابرټ مولر څېړنې ښیي چې د روسیې دولت د امریکا په ترسره شوو انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅه کړې وه. رابرټ مولر د امریکا د 2016 کال په انتخاباتو کې چې په مټ یې ډانلډ ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسید، د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار دا ویلي چې د څېړنو په پایله کې د روسیې په دې هڅه کې د ډانلډ ټرمپ یا د هغه د انتخاباتي ټیم د سازش په اړه شواهد ندی پیدا شوی.
The special counsel's report states that his
د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورت دا څرګندوي چې د څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاسوهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي.
In its election interference activities.
څارنوال بار پرون پنجشنبه په واشنگتن کې یو کانفرنس ته غږېده او دا بیان یې ورکړ. تر دې کانفرنس مخکې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو خاص څېړونکي رابرټ مولر د خپلو څېړنو یو ایډیټ شوی 400 مخیزه رپورټ خپور کړ. د پنجشنبه پر ورځ دغه رپورټ بیا کتل شوې بڼه کانګرس ته په سپارل کېدو سربېره په انټرنیټ هم خپره شوه. اخو د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د رابرټ مولر د څېړنو د بیا کتل شوی ریپورت د خبرېدو په خبرګون کې ویلي چې نه کوم جوړجاړی شوی او نه هم د څېړنو مخه نیول شوی. ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې وویل ما ښه ورځ تېره کړه، ویل شوي چې کوم سازش نه دی شوی او نه هم د څېړنو ممانعت شوی. دا هیڅ کلام نه و شوی او نه به وشي، او موږ باید په مسایلو ژور سر خلاص
کړو.
دیموکراتانو په واشنگتن کې د امریکا لوی څارنوال تورن کړی چې هڅه کوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپاره شوي ریپورت د منفي موندنو په وړاندې دفاع وکړي. د امریکا د استازیو جرګې مشرې نانسي پلوسي ویلي ویلیام بار د هغې په خبره په سرسرخون کې هڅه کې ښکیل دی چې د ټرمپ د ادارې لخوا د مولر د راپور د مثبت ښودلو په هدف ترسره کیږي. په روسیه کې د ولسمشرې ویاند دمیتری پیسکوف بیا د امریکا د خاص څارنوال لخوا د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د تورونو په اړه خپور شوی ریپورت رد کړی او بې اهمیته یې بللی دی.
دا مشال ریډیو ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان د 2019 زیږیز کال په خپل رپورت کې ویلي د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د خبریالانو لپاره کار کول خورا ستونزمن دي. د سازمان معلومات ښیي چې روان کال په افغانستان، پاکستان او هند کې د خبریالانو د وژنې زیاتې پیښې ثبت شوې دي. تفصیل هارون باچا ورکوي.
د بیپولی خبریالانو سازمان هر کال د نړۍ په 130 هیوادونو کې د ژورنالیزم وضعیت څاري. د ادارې د 2019 زیږدیز کال په خپل رپورټ کې ویلي په یو شمېر هیوادونو کې لا هم د آزاد صحافت پر ضد د حکومتونو اقدامات د دې لامل کیږي چې هلته د تاوتریخوالي پیښې وشي او په ټولنه کې ویره طرحه خپره شي. د سازمان د درجه بندۍ تر مخه د اسیا پیسیفیک سیمې هیوادونه د مسلکي خبریالۍ لپاره نامساعد حالات زیږوي. د ادارې څېړنې ښیي چې روان کال په افغانستان، پاکستان او هند کې زیات خبریالان وژل شوي دي. سازمان د ایران په اړه ویلي چې دغه هیواد د خبریالانو د بندي کولو لپاره شهرت لري. لسګونه خبریالان بیا په داسې حال کې چې هیڅ مقدمې پرې نه دي جوړې شوي، د سعودي عرب، مصر او بحرین زندانونو ته اچول شوي. د بیپولی خبریالانو سازمان په لیست کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا هیوادونه هم د خبریالانو لپاره د خطرناکو هغو په توګه یاد شوي دي. که څه هم په دې هیوادونو کې د 2013 زیږدیز کال پرتله روان کال د خبریالانو د وژنې په پیښو کې کمی لیدل شوی، په شام او یمن کې لا هم د خبریالانو لپاره کار کول خورا ستونزمن دي. د سازمان کلنی رپورت هم همداراز وایي روسیه او ترکیه هم د آزاد او خپلواک صحافت پر ضد سخت اقدامات کوي. ترکیه د هغو هیوادونو له ډلې یاد شوی چې د پام وړ شمېر خبریالان پکې زندانی کیږي. ازبکستان بیا د هغه هیواد د مړ شوي عامر اسلام کریموف د وخت نیول شو خبریالانو تر خوشي کېدو وروسته د سازمان په درجه بندۍ کې یو څه بره راغلی دی. اروپایي هیواد ناروې د 2019 زیږدیز کال لپاره د بیپولی خبریالانو په درجه بندۍ کې د پرله پسې دریم ځل لپاره لومړی نمبر خپل کړی دی. دا او په دویم نمبر راغلی فنلینډ هغه هیوادونه دي چېرته چې خبریالان کولی شي په خلاص مټ خپل مسلکي کارونه پر مخ یوسي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په افغانستان کې میشت وزیرستانیان وایي حکومت ورسره په بیا بیا د ستنولو ژمنې وکړي خو لا یې هم دا کار نه دی کړی. دوی پرون مشال راډیو ته ویل د نوم لیکنې فارمونه یې هم انتظامی ته استولي خو کلیو ته یې نه ستنوي. چارواکي وایي د افغانستان میشته کډوالو ستنېدو تیاری کوي او ښایي تر روژې وروسته بهیر پیل کړي. عمر وزیر معلومات راکوي.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان کډوال ګیلامن دي چې دولت لخوا د بیا بیا ژمنو باوجود یې د واپس عمل له ځنډ ښکار دی. دوی وایي انتظامیې ورته د نوم لیکنې فارمونه استولي ول چې میاشت وړاندې د خپلو کورنو تفصیل ورکړی خو د واپس نیټه ورته نه اعلانوي. د خوست ګلان کیمپ څخه یو کډوال شیرمحمد د ټلیفون د لارې مشال ته وویل انتظامی سره په بیا بیا جرګې کړې. نو رحمان وای د واپس په تمه دي او خواس کړي چې یو نیټه ورته اعلان کړي. د کډوالو واپس په اړه انتظامی چارواکي وایي د دوی په واپس باندې غور روان دی او ورته تیاری کړي خو د دوی په وینا روژې میاشت را روانه دی نو دا ګوري چې د روژې په میاشت کې او یا د روژې پس د دوی واپسی پیل کړي. د دوی په وینا اوله مرحله کې به هغه خلک راستنوي کم کډوال چې بکا خیل کې هم تستنېدل نه غواړي. افغانستان کې میشته کډوال وایي چې دوی انتظامیا ته خواوشا شپږ زرو کورنو فرمونه استولي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې میشته دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د قبایلی سیمو سیاستوالان او ځوانان وایي په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته حکومت هلته هیڅ پرمختیایي کارونه نه دي کړي. دوی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې د تحریک انصاف حکومت د آئینی او انتظامی اصلاحاتو بهیر له پامه غورځولی او د صوبایي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره یې کمپین پیل کړی دی. د واکمن ګوند سیاستوالانو دا تور رد کړی او وایي د ټول هیواد پر کچ پرمختیایي چارې پر مخ وړي. اسرار عالم مومند موضوع څېړلې.
د قبایلی سیمو ځوانان او سیاستوالان وایي د خیبر پښتونخوا د حکومتي کابینې په قبایلي ضلعو کې غونډې، هلته د وزیر اعظم او نورو چارواکو دورې یوازې د انتخاباتي کمپاین برخه ده. د قبایلي ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان پر مشال ډیو ته وویل چې د حکومت په دې خبرو کې هیڅ حقیقت نشته چې ګینې په قبایلي ضلعو کې دا وخت په اوه سوه شپږش پرمختیایي پروژو کار روان دی.
تاسو وګورئ عمران خان وزیر اعظم او د هغه چې کم ټیم دی او ورسره د پښتونخوا وزیر اعلی هغه دي د مختلفو ایجنسیانو دورې کوي. موږ دا ګڼو چې دا یو سیاسي کمپین دی او دغه چې تاسو وګورئ موږ سره چې کومې وعدې شوې ترقیاتي پیګیجونه، نو موږ خو امید هم دا و چې کېدی شي دغه ترقیاتي کمپین کې موږ سره وعده شوې ده د اعلان شي په ځای د دې هغه لاړ شي هلته وګوره صحت کارت حواله سره هغه خبره کوي او چې کوم موږ سره د اصلاحات حکومت کې څه شی یا څه وعدې شوې
خبر پختونخوا په اسمبلی کې د قبایلی ضلعو د شپاړسو څوکیو لپاره انتخابات به د جولای میاشتې نه مخکې کیږي. د قبایلی ضلعو د سیاسي اتحاد مرستیال مشر نثار مومند تېر ورځ مشال ته وویل چې د صحت کارت پرته د خبر پختونخوا او مرکزی حکومتونو قبایلو ته هیڅ نه دی ورکړي.
دومره پیسې لاړې دا د کیبینټ اجلاس شو دا وسو یو کال شو تر دننه پورې زمنګ په دې نوي ضلعو کې د دې حکومت چې راغله ده اوسه پورې یو خخته یو ډیولپمنټل کار یو تر کول سرک ایس داسې ډیولپمنټل کار نه کوي، بلکې چې تاسو دغه ممبران نن پښتنه وکړي چې دوی ته تر اوسه پورې خپل ای ڈی پی نه ملاو دوی مخلص وي نو دبا مونږ ته نفسي واټ کې درې فیصد چې کمی روپۍ دي دغه به زمنګ دې نوي ضلعو ته کړی وي. خلق برباد شو، روزگار نشته، زمون کورونه مسمار دي، زمونږ کورونه سرویګانې نه کیږي او دغه یو سیادتکار مخه ترانی ولري نو هغه سیادتکار خود هر سړی د هر پاکستانی حق دی.
خود حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب غړی او په کمی اسمبلی کې د باجوړ استاذی ګلزفر خان ته روزو مشال دیوتا پر دیاله لڅول ډډ وکړه چې حکومت یې د قبایلی سیمو لپاره په ان اف سی کې خپل برخه پیسې چې شاوخوا سل ارب روپۍ جوړیږي ولی نه دی اعلان کړی. زفر پر دې اړه هم څونه ویل چې مرکزی حکومت د قبایلو پارلماني استازو ته د سیمې د پرمختیا لپاره مقرر مالی فنډونه ولی نه دی ورکړي. البته نوموړی وایي د ګوند لخوا یې د قبایلو لپاره د پرمختیایي پروژو اعلانات د انتخاباتي کمپاین برخه نه دي.
نو صوبائی الیکشن کو صرف پوسپار سیٹونو په قبایلی علاقو کا لکجات کې دی حالان کې موږ پټول پاکستان کې لګیو تان سیاحتم خلکو را دی هتا ورسو چې اگر یو سرکاري اسپیټل د سره نور چې کوم پرایویټ کا اسپیټل یې لري ور دي چې د بټون رستو په کې پی کې کې کوم میډیکل کالج اعلان شو هغه ولنې په بجول کې اعلان شو صرف میډیکل کالج اعلان نه شو پرامیډیکل کالج او نرسنګ سکول هم اعلان شو.
پروس کال د قبایلی سیمو په خبر پښتونخوا صوبا تر ورګډېدو ورسته په دې سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره انتخابات کول، د صوبې عدالتي او انتظامی نظام ورغځول او نور یو شمېر کارونه کول دي او حکومت وایي چې پر دې یې لاس اهم پورې کړي.
نسر عالم مومند رپورټ مو اورېده. د بلوچستان په پښتون میشته سیمو کې د نامنې وروستۍ پیښو ځنې پوهان او فعالان اندېښمن کړي دي او وایي همدې ته ورته حالات شاوخوا یوه نیمه لسیزه مخکې په قبایلي سیمو کې هم جوړ شوي ول چې له کبله یې پراخ پوځي عملیات پیل شول او لکونه خلک کډوال شول. خو د بلوچستان حکومت وایي د ترهګرۍ ضد قومي تګلاره سم عملي کوي او د بلوچستان او د قبایلو په څیر د حالاتو مخنیوي ډاډ ورکوي. منور شاه رپورټ لري.
په دې وروستیو کې په بلوچستان کې د بدامنۍ پیښې سیوا شوې دي چې پکې د پښتون میشتو سیمو فعالان او سیاستوالان وای دغه ډول پیښې اول په پخوانی فاټا یا قبایلي سیمو کې هم شروع شوې وې چې اخر پوځي عملیاتو او د خلکو بې کوره کېدلو ته ورسېدلې. دې لړ کې د بلوچستان بیلابیلو پښتون میشتو سیمو خلکو، سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو احتجاجونه او مظاهرې هم کړې دي. په دې حقله د دې صوبې په چمن ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر ملا بهرام اخوند وای ریاست د یوې منصوبې لاندې په دې سیمه کې بدامنی پیدا کول غواړي.
دا سپا واضح معلومه خبره ده چې دا پر دې باندې ثبوتونه شته، گوایان شته، په ټوله جنوبي پښتونخوا ته کومه د شمالي پښتونخوا او آزاد قبایل علاقجاتو کومه دهشتګردي روانه وله دا ټول راوړله او جنوبي پښتونخوا ته را منتقله کړه. لکه ما چې په سنجاوي کې واقع پېښه شوله ثبوتونه مخامخ دي، سرکار کړې ده، پخپله کړې ده، منصوبې تیارې کړې ده. دا اوس وړمه ورځ چې کومه د بم دماکه په دې دغه کې وسوله، په چمن کې وسوله، د ټولو د مخه ځالت رسېدلې یم. هلته د ایپسي ګاډۍ ولاړه ده او دا سامان څه پوښتې دلته لس کسان زخمیان کېږي، سکوټرانو لس دولس پنځلس اور اخیستی دي، دکانونه سوځل کېږي.
دا راز یو بل فعال ډاکټر سید عالم مسعود وای د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې چې دا مهال په کوم ډول پیښې کیږي، په قبایلي سیمو کې هم د پوځي عملیاتو نه وړاندې دغه شان پیښې شروع شوې وي.
دا بالکل مهالات دي د مشترکات ادي چې د دهشتګردو چې کم ترتیبات مثلا د جنوبي وزیرستان سره چې کم درملنه غاده دغه نه بعد بیا کشمیر کټیو علاقه ده. دا علاقہ اوس مقامی خلق نشی تھی تل تن میں مخلوق راہ لگے میں دادا چل تکر گورے نوبیا سنجری دور الائی قلعہ سیف اللہ اور بلتکی داغا بنیادی ٹارگیٹ ریم خبر دادا چی دا چکم وردا تن طریقہ تھا دا بالکل اما خدا لگا چی فاٹا یا سوات ملکن کی کتنا.
خو د بلوچستان صوبې د داخله چارو وزیر ضیا الله لانګاو وای امنیتي ادارو د ترهګرو ډلو خلاف کامیابی کارویانې کړي او د دوی پاتې شونې به هم ډېر زر ختم کړي.
هم ان شاء الله اپنی اس مرحلے سے ہم بھی گزر چکے ہیں.
د پاکستان دشمن په قبایلی سیمو کې هم خپل چالونه وچلول او ماتې وخوړه. اوس د اولس ترڅنګ سرکار هم د وسلوالو په چالونو پوه شوی او موږ له وړاندې د دوی د مخنیوي لپاره اقدامات کړي. مخکنیو حکومتونو د ترګرې پر ضد خامې اکشن پلان په سمه توګه نو عملي کړي، نو ځکه ډېر زیان شوی وو. اوس موږ په دغه پلان چټک ګامونه پورته کوو او ټول اولس ته دا باور ورکوو چې د دوی په امنیت به حکومت هیڅ سمجوته ونه کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو سو میاشتو راهیسې د بلوچستان په پشین، قلعه سیف الله، لورلای، چمن، سنځاوي او کوټه کې یو شمېر بریدونه وشول چې لسګونه ولسي وګړو او ځایي امنیتي سرتیرو ته یې مرګ ژوبله واړوله.
د منور شاه رپورټ مور د پکوټه کې پرون د پولیو ناروغي په اړه د آگاهي په مخه د انزورونو نندارتون جوړ شوی. د کوټې په انفارمیشن ټکنالوژي پوهنتون کې نندارتون ته ګڼ زده کوونکي ورغلي ول. د غونډې منتظمین وایي غواړي چې زده کوونکي د ګزړن له ناروغي خبر کړي چې هغوی یې د واکسینو په اړه تبلیغ وکړي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د پولیو د وایرس څخه د خوندي کېدو لپاره د کوټ په ایټي یونیورسيټي یا پونتون کې د پینټینګ نندارتون وسو. په نندارتون کې د زده کوونکو له لوري چې کوم پینټینګ یې شول سوی وو، په هغه کې د پولیو څخه د معذورو کسانو وژوند او مشکلاتو ته کتنه شوې وه. په دې ترڅ کې د پونتون د زده کوونکو د څانګې مرستیال مشر سمین خان و مشال ریډیو ته وویل چې ځوانانو په خلکو کې د پولیو د ناروغۍ په اړه د پینټینګ د لارې د پوهنې د راوستلو هڅه کړې ده.
پاره کې ساه خسته او پاغو کې د دوی د اول دوی مودریم پرایزونو دغه سره سره د پولیو یو داسې مرز دی دا غي بیا علاج نشته. نو موږ دا غواړو ول چې دلته موږ سټډنټس ته موږ سټډنټس خپل امبیسډر جوړو چې بیا د لارډز په مختلفو ځایو کې په خپل کمیونټیز کې یا په خپل کورو کې یا په خپل کلو کې دا روشای چې یاره د پولیو تاس کې چې دی هغه باید موږ خپل بچان ته ورکو، خپل کښانو ته ورکو.
د پینټینګ په سیالیو کې د برخې اخیستونکو وینا و چې د ټولنې څخه د پولیو ناروغي ختمول د ټولو ذمہداری ده او بیا په خاصه توګه په سیاتمند ټولنه کې تعلیم یافته ځوانان لوی کردار لوبولای سي. په دې اړه د کمپیوټر انجینرینګ زده کوونکی فدا حسین وایي،
پولیو ما سي په خپل دلې ده، په خپل لاکو کې ملدلې، په پښتنې سیمه کې ملدلې ده. زموږ داسې خلک دي چې هغه پولیو ټیمان ورسي، لیکن دوی ووي پسې وایي خې منه کې ګیټن ورته باندې کې. دا ډېره یو خطرناک حساسه معاملې ده، باید چې موږ په دې کې داسې نه کوو. پولیو په کښنیوالې دغه سي غلطي نه کړې دي، او له دوه غلطي نه بعد ورونه خوندي هغه ګره سر مازور سي.
پر دې مهال په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر د جنگیر بازی وینا وه چې حکومت په بلوچستان کې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره بیلابیل ګامونه پورته کړي دي،
او د دې مقصد دا و چې دا کم سټوډنټ چې دا خپل په کورو کې یو سیل لري، نو که په کور کې نور خلک خبره نه مني او دوی یو خبره وکړي، خلک دوی پر خبره زیات غور کوي. او دا یو ډیر سیف ویکسین دی، په کروڑاو کښنیانې هر میاشت په پاکستان کې خوري. الحمدلله نه تر اوسه د دې سره ریاکشن مخته راغلی دی او نه له دې سره تر اوسه یو کښنی ته تاوان رسېدلی.
دوی غوښتنه وکړه چې ولس ته هم پکار دی چې د پولیو په ختمولو کې د حکومت سره کومک وکړي، او خپل د 50 کلو څخه کم عمر ماشومانو ته د پولیو په هر کمپاین کې د پولیو ضد څاڅکي ورکړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان د کرکټ بورډ په انګلستان کې د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډل اعلان کړی دی. د لوبډل ویلې د غوراوی چارو مشر انضمام الحق پرون په لاهور کې خبري غونډې ته ویل، ځینې لوبغاړي یې د بدني صحت او ځینې یې د خرابې کارکردګۍ له کبله له لوبډلې څخه ایستلې دي. شنو کې وایي، په نوې لوبډله کې ځینو ځوانانو لوبغاړو ته هم ځای ورکړل شوی چې ښه عمل دی. د کرکټ نړیوال جام د مې په پای کې پیلېږي. سراج ظهیر له اسلام آباد.
د زیارت پروس په لاهور کې خبری غونډه کې د پی سی بی چیف سلیکټر انضمام الحق د لوبډلې اعلان وکړو. د نوموړي په خبره په دې لوبډله کې ځینې نوي لوبغاړي شامل کړي شوي دي، ځکه چې دوی په پاکستان سپر لیګ کې ښه کارکردګي ښودلې ده، او دا هم چې دا حتمی ټیم نه دی او تر د 28 مئی پورې په دې لوبغاړو کې بدلون کېدای شي. نوموړي د لوبغاړو په اړه وویل، فخر زمان، امام الحق، عابد علی، بابر اعظم، شعیب ملک، محمد حفیظ، حارث سہیل، سرفراز احمد، شاداب خان، عماد وسیم، حسن علی، فہیم اشرف، شاہین شاہ افریدی، جنید خان او محمد حسنین. دا د نړیوال کپ لپاره د 15 الکانو ډله ده. د روسیو کې آسٹریلیا په دوبۍ کې پاکستان ته په 15 ورځنی میچونو کې ماتې ورکړې، کوم چې د نړیوال کپ لپاره د پاکستان په تیاریو پوښتنې راپورته کوي. مشال ریډیو چې په دغه اړه په اسلام آباد کې د لوبو د تجزیه کار عبدالغفار نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دوبۍ او انګلینډ په ماحول کې فرق دی، او د نړیوال کپ نه وړاندې انګلینډ سره د پاکستان سیریز به د دوی لپاره د پریکټس یو موقع وي.
خبره دا ده چې ینګسترز ته موقع ورکړل شوی ده، او په لومړي ځل ینګسترز باندې ډېر زیات اعتماد کړی شوی دی. عابد علی د چاچ ډېر ښه پرفارمنس دی او ډېر ښه فارم کې دی. د آسټرالیا خلاف سلیزه هم سکور کړی ده. د دې سره سره شاهین شاه افریدی ځوان فاسټ بولر دی. حارث سہیل په میډل آرډر کې ډېر ښه فیصله ده. شاداب خان باندې اعتماد کړی شوی دی. سرفراز احمد د لوبډلې کپتان برقرار ساتل شوی دی.
د نړیوال کپ لوبې د مئی میاشتې د 1.5 نیټې نه په انګلینډ کې شروع کیږي، او پاکستان په خپل لومړی میچ په 1.5 مئی د ویسټ انډیز پر ضد لوبوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د لوبو له ډګره بل رپورټ، او دا به د دې خبرې غړي اخیرنی رپورټ. پرون د خیبر په جمرود کې د قبایلي سیمو د لوبو میله پرانستل شو چې ورته غني لوبټلې ورغلې دي. لوبغاړي وایي دا ډول میلې د قبایلي ځوانانو د استعدادونو غوړولو او جوتولو لپاره ښه دي. دا سپورتي میله به تر 2 اونۍ روانه وي چې انتظام یې د قبایلي سیمو د لوبو دفتر کړی. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د قبایلی ضلعو د ځوانانو د لوبو د میلې پرانستا په جمرود کې د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عاطف خان وکړه، او دوی ویل چې په خیبر کې به د لوبو میدانونه جوړوي او خلکو ته به تفریحي موقع ورکوي. د قبایلی ضلعو د لوبو ډایریکټوریټ چارواکو ویل چې په دې میله کې خواوشا 3000 قبایلی لوبغاړي برخه اخلي، او شپږ ویشت لوبې به پکې ترسره کیږي، او زنانه هم پکې برخه لري. دې میلې ته د باجوړ نه تر وزیرستان لوبغاړي جمرود تر رسیدلی په دې لوبو کې شریک د مومندو قبایلی ضلع د کبډي ټیم مینیجر محب الله مشال ریډیو ته وویل
زمونږ لپاره همداسې کلونه کېږي نوجوانان کل به انشاءالله د نشو نه بچي او مخکې به راځي د دې نه به نوي نوي الکان راځي ټیلنټ به جوړیږي تیارې ټولو کړی دی او انشاءالله هر سړی به خپل پمفام اسخي او په مخکې به ځي
په دې میله کې شریکو ځنې نورو لوبغاړو هم خپل احساسات صدا سے شریک کړل
نامه مو فضل بار د فرټنګ نارغلی او ټیبل ټینس کلو تشه زبردست پروګرام روان دا ډیر خوندور دا ډیر انجویمنت کوم جا ټیلنټډ خلک دي پټاول ایجنسو ول ډیر زبردست ټیلنټډ خلک دي دا بڑا چیک سین شل سپورتس بکوي امن بر راځي دې سره
نو می کاشف افریدی او راغله دې پر پېښور نه يم د والی بال ټیم سره راغله يم ولکه والی بال ټیم کیپټن هم يم یو خل ماحول دا یو خل سوچ یو رنگ راوړی دا خلک
زمانو مجمیر خان ده د مومند جنسي نارغلی او د کبډي پلیران یو چې موږ کم ماشومان دي اسکولونو کې دي یا د سی بهر دی غوی لم موږ د تربيت ورکو چا غوی کیلونو ته یا مطلب دا چې ایجوکیشن لا ټول ارسله لیک دي طرف ته توجه ورکی
د لوبو دغه میله د پرانست په وخت د رسکشای مقابله تر سره شو او ځوانانو پکې اترن هم وکړ د کبلی زلو د لوبو ډایریکټریټ شرواکی وایي چې دغه میله به تر دوه ونیو پورې دوام لري او په نورو کبلی زلو کې به هم سیالۍ تر سره کیږي فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر
زنغمه ما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو یې هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپیچ بین